په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونې ته مو زفرې با ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ نامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوې مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي دا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامن مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکو شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.13 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي ته پوهنځي ته بریالی شوی. لکابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبی د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کیږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي صفي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کیږي.
تمه ده چې یو اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو په خوانی مشر په جنگي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هغه کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقيف ځای ته بيول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوز مهم قومندان و چې د 1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانونکو اقدام په ترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خغلی بورل په یو بیان کې چنن خبر شوېلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شموله انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له اداو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخې مظاهره روانې دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېختو چارواکو چې د سولېزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي، د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستي. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10,000,000 سویډي کرون ته چې د 1,000,000 ډالرو معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1,000,000 کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا زاده یې راځي اوریدل. روزګان کې د طالبانو لوري د 28 اسیر سوي پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونې
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسوال مخالفینو یو څه کسان وتاسوډي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشمه اهداف تر سره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوا به وته قلمي سیړی ویل لوغه د خپل نږدې د کور خو شابه ولاړوي په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي او زه کوم داسې دوام کوي په کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلای شئ. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې شئ. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سوي کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبرو وروسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سوي پولیسو مړی 13 په ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا د حکومت ادارې ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمهیز چارواکی وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلې دي. د دې ولایت د والی ویان زړګي عبادي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسره لاندې قرار درلود. کله چې وسوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشمه اهداف تر سره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټول شهیدان کړی دي.
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوی دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسکر او سیمه ایس پولیس وژل شوی او دا حقیقت نه لري چې ګنې د عسکر له تسلیمې وروسته وژل شوی. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیر دوه ونیو راهیسې د طالبانو تر کلک محاصرې لاندې دا تر خوای د دیوالات په هراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوی دی. د دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ پوګدو کې د نامنې او لاربندې دوله کبله د وګي پښپګم نیټه د ولګي او بیلابیلو ناروغیو لامل د تل لسملکی وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی وو. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ییز چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمې دور سداتو وشتو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بند آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړ شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په دریمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې یا هم د ټاپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولي. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پر وړاندې کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه هم وویل اخو رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شرغلې تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونه تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېره زیاته مننه پریباجانې. لکه څنګه چې تاسو وویل د ارزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډله ییز برید له تېرې شپې راهیسې پر دهراود ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تېرې شپې د 9 بجو څخه تر داوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ارزګان د امنیت قومندان سره ماتمو د وړاندې خبرې، البته یو ساعت وړاندې خبرې وکړې چې هغه په دغه ولسوالۍ کې شرم چې پوسټ وسلوالو طالبانو ما سره کړی دی، البته دغه پوسټ یاد کړه. د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان سره چې اوس ما خبرې وکړې دی ویل چې د دې ولسوالۍ باندې اوس هم وسلوالو طالبانو ډلې بریف پیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی اوس هم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لندیانی سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دی. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلینو یا په سیمه کې د کلی یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلینو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته د دغه جګړې له سیمې څخه دوه وژل شوي پولیس او دوه پټکي علاقې پولیس روړل شوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روړل شوي دي چې هغه په ښار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولۍ راغلې ده په بازار کې مشته ده، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي چې ما وړاندې ورسره خبرې وکړې دي ویل چې وسلوال طالبان د دهراود ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دي او 200 میله کې د لندیانې او لوړ لندیانې او ښه لندیانې دا سیمه یې نیولې ده. اوس هم دی ویل کچیر مرکزی ادارې یادی ولسوالۍ ته جدي توجه ونه کړي نو د گیزاب په څیر به سي. بله
بله مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بله شرافت صاحب کزما وزوري په دې صورت کې حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري له چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیمه راپور نسته
د سیمې د خلکو په اړه باندې به دومره وایم چې ما خپل هلته د خلکو د سیمې د خلکو سره هلته ویډیوګانې هم دا اوس تر ما را ورسېدلې، تصویرونه یې را ورسېدل. د دهراود ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه چې د لندیانې سیمه ده دا ډېره غټه ساحه ده. دا دوې کرې دي، دا ساحې څخه ټول خلک او ملکیان وتلي دي بازار ته راغلي دي. دا د دهراود ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی و. دا اوس چې ما ته ویډیوګانې او تصویرونه را ورسېدل هلته اوس هم لکه وړاندې چې وویل چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیر زیات مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته ورستي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړلو لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تستړي مسی کته اداره تو وستا سي هم د راپور واورې دی څنګه اوس وچې د حالات رامنس د سو په غزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیر سخت روانه ده او وضعیت ډیر بهراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې
بسم الله الرحمن الرحیم تمام تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته بو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل د لیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دی بد بختانه ز تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین او تر سره کړی دی د افغان امنیتی ځواکونو په مقابل کې تاسو ته به تر معلومات چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسر بندوي د محل مسولینو سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په غزاب ولسوالۍ کې تر سره کړل پانه نتیجو کونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سول چې اوس هم هغه دي موږ کولی دي چې سپیشل فورس او د کمانډو کټات غزاب ته ډیسانسیوی کنټرول لاندې دي خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پوسټیز موږ د شدید معاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې و هغه نو تر سره کړې چې اتکسان ټول په شهادت رسولي و همدار تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سرچې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې ورې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل وخت ماتونکي ځواب وسوال مخالفین حد دوه تنه سرتیري چې زموږ د دې هراوت امنیت قمندان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې نظری که تجوره کرده و چه دو تنه به شهادت رسیدلی او دو تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داسې مطرح کوم چې تاسو ول په خپل څرګندونو کې چې په دې روسو کې په روزګان کې جګړه سختي سوي دي د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي او تاړيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي تاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي کمبوتيان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډیر سوي دي ولې
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح ماسيبي کو او اغم افغانان دي پاغي ټیم کې او موږ تاسو زمونږ په ټیم کې افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونه کړو او بد بختانه چې د کومه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دي چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره دي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټه د مثال تاسو ته در کوم که یو بلیو که زه یو لن مثال در کوم که چیرې په یو پوسټه کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې څلوېښت پنځوس کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیگی یا نور حمایه ورسیگ.
بله ایوادی صاحب، اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دې راوت ولسوالۍ کې سوي دي، زموږ همکار پسې مکی هم ویل او نور پوښتنه هم خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي، اول ته میشت سوي کدا راته وایي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښ وسی جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده؟ او ابه ته کپلان راته وایي چې نور پوښتنې هم لرو. مهرباني.
وسوان مخالفین یو البته دای پولیسی خلق زوروی منګه درمه خلک فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري، مګم بدبختانه په دې شپو ورځو کې دوی د هیڅ په کې سکینې دي. همیشه ولسی خلق د دې په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلق ماشومان لري، سجینه دي، دوی سره ژوند لري، مګم فقط خپل اهداف دوی ته مهم دي. که هر څوک دې کلو باندې نه شړی تر څو دوی خپل جګړې ته د مورتي بلې دا چې کاوی دی په دې راوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړی دي چې د دې راوت شارت راکړي. د ګیزا ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زرو تنو په شاوخوا یا د زرو تنو نه پورته منګه کړی شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللی، حتی د کندي ولایت ته کړی سیوی دی، یو کې د دلته مرکز سره راغلی.
بله ایبادی صاحب، یو بیا هغه د بریدونو مسلې ته راګرځم. طالبان هم ادعا کوي چې هلته چې جګړې ډېرې دي، دوی وایي چې د دولت ځواکونه پر هغو باندې بریدونه کوي، او دغه ورځ مخکې د 28 پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاده سوال دغه موضوع په اړه هم وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژلې دي، نه دا ورسته لدی چې هغه تسلیم شوی وي. د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم.
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوی وي، البته د وسوال مخالفین او کسان استولي او د کوم پوسټ چې د شدید معسری لاندې قرار درلود دی هغه یو سره هوټ کړو، نو د خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل، کله چې دوی تلل د وی خواته بس ټول په شهادت رسول دي.
د روزګان د والی ویان زړګی بادي ډیر زیاته مننه کوم. کور ودان
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو
ورځو بلخ ته. په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنې زیات کړې دي. د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې دا مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول وتلې دي فعالیت لري. په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجستر شوی دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې یو څلس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام نو ولسوالیو او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیات کړه
باندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو کې چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي، او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسې وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانونی
د سلګونه غیر قانونی دینی مدرسو فعالیت
چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا 30 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چیری چې لتیری تمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات سوی دي. خلک ویره لري چې کچری حکومت مخونه نسی نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روحل انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو چیړی وو او په نور ونو زرغونه او خکلی وو. ډول ډول مرغان پکې زالې جوړې کړې وې. خو د خلکو په خبره چې وسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د چیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونه نیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللې وو هغه د خپل نږدې د کور خوا شابې ولاړې وې. په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي چې دا وزه کمداسې دوام وکړي موږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوشې اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري. وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه د پاره چې موږ کوم لرګي راځي دا د بارکانډې نه ملکانې نه پورته دغه ځایونه راځي چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته موږ له سوزوکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي لرګي خبره ده. په دغه ګریټون کې موږ له لرګي راکئ دلته چې کوم دی 400 دغه پورې موږ بېته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کوم ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې. هوایې ککړه شوې. د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړۍ وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړۍ وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کړی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت توانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روخ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د بکوالي ولسوالۍ رمضان احساس ټلیفون کړ شیم. نو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ولسوالۍ ته زموږ سیمې ته ځینې مرستې چې راځي دا خوار غریب یتیمې نه ویني. هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د هغو خلکو لپاره دي هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران. نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ غږ به تر اوسه ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د یو ستړي لپاره یې خو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې دغه زموږ غږ تر اوسه ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځینې شي چې دا دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون ماسټر یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه م تفصیلې راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو مشکل وروڼه دغه مشکل لري. موږ دوه درې کاله فارغ شو دي، دا ټول وخت مو ضایع شو. پیسې چې مور کړي پیسې ضایع شولې، نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه فتح شاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کارخه یم. دا 5000 طالبان چې دوی خوشي کړل، دا هغه نه ورسره وکړل سره ما پکې ته نه ورسره ورسېدو چې دا نفر په جنگ ته نه دي. دا اوسه ټول وتلې دي جنگ کوي، چې جنگ نه دروي قربان نه کوي، نو د څه هغه پیدا و چې مذاکرات یې سره شروع کړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری زدی رادیو هر اورز ده سهر لوو ده محشم ترو بجو پر منزنی چپا دولس شپشنوی او دایفن پر سلا شر پینزه چپا پر دول افغانستان که صافا وزی آره دلیسی تلار بجو دیش دقیقی دی ده مهم و خبرونو لندیز لحمد تکل سخورو.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لندیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسی وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 5 بجو پیلېږي د طوفان حریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړي محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,000,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نهم پړاو سیالۍ نن د طوفان حریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لاخ خپرېدو لو ویره به داسې لای محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوړه لیک کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان حریرو، د میوند اتلان، د سپین غر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیگ پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو کې نوملیکنه وکړي. د ښاغلي سکندر په خبره د آزادو سیالیو کې هلکان انجونی ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي کیږي. په لومړی سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبېږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 169 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو الا 146 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای او اوریدلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالۍ څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوي د خبره په ډاګه سوي دا وایي په وروستي وکلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوي دي. په اړه نور تفصیل اجمل اندوړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیسات شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترکشبی مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډیر ایغور ټبري خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. دا چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترکشب مسلمانانو لوی برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلون راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالۍ بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقيف دا ډول کمپونه پیژندلی او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله د خستل شو واکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورتونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په څلور برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د دوو نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوی چې د لومړۍ او دویمې برخې د نشتی او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانی او دیوالونه لري شوی چې خی د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوی. خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړي. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او پکې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د خوالي لپاره دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او ناراموي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی مردار را گیر کې په ورې کشکاګي پوچقي د ورې غاښ بخار کې اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کېږي یا ایسال کېږي.
د غاښونو وېستلو پر وخت د ماشوم څډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډېر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله ناکله نس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وای چې د کم تجربه میندو بیا د تپام نوی چې ماشوم اولی نارامی کوي پرته لدی چې خله اخلاص کړی غاخونه وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي
بس دغه ماشومان په اړه باندې خو ما چې ورډری دی وای دا ماشوم غاخ راو باشی کنه ما ته د شه راځي چې دا غاخونه ډاکټر وبشه خبر نه ماشوم شي غاخ راو باشی کنه نو پاغي وخت دو وای دا غاخ راو باشی سال شوه دی یا مثال خبر نه پویګم تبور باندې راځي دغه مسله سره دغه کوم خامخ کیږي به دا ډیر ژاړي او حتی به ځوان دغه چی وس خزینه چی هغه به پدی باندې پویږي به هغه زړو خزو ته دغه کی مراجعه کوي هغه ته وی چی دغه څنګه چلې به هغه ورته چې دا خو زوی دغه سدونه کلن شوه دی او دا خوند رو باشي او دا وجت سره دی بیا کله کله بعض خلک په ماکل وباندو کې خپل کوم ته دغه درملنه چده کلیوالي غور باندې کوي
زین مشمون چې پتان روغ وي ویتامینونه او کلسیمي پوروي غاخونه جربوسی خو کمزورې ماشوم بیا د غاخ وستلو پر وخت ډیر زوري کی نسیمان یزای چې د نهو بچو مور ده ورنه پختلی مودي چې ماشوم ته د غاخ وستلو پر وخت کوم شیان پلاس کې ورکول چې ووبري ور باندې وګروي
غنه د ربوشه یاد د جوړ دنده سپینیکو ماشوم ته پلاس کې ورکو یاد د شلخی بند سپین کو پاکیو مې د ماشوم ته پلاس کې ورکو سی هغه په دی غاخو باندې کش کی د غاخونه د پاسون رو وجود د ووبري بخور نه کی
تاسو خپل ماشومان ته څه کول
ما خو مې ماشومان ته د یو شای خسته سي نرم بو یا د شلخی دنده یا یو شای پلاستیکی نرم لکه چوشک د چوشک هغه د مې پلاستیک ورکو هغه به سکل هغه کو امو هغه به غوخو کش کو امو هغه د سی غوخونه راته شکر فضل دی خدای نه بچونه لرم په دې نه بچونه کې یو بچای مې نه په وخت غوخو وستل کې سلسه وایده او نه پیچ سوایده
ان ایلاتی څو ام دای تاسو پام
او باید ماشوم په وخت کې باید ډیر متوجي وسیګو ډیر توجه توکو صدا غوخ بوسی پری نه د صدا شای مردار رو واخلی په خله کې وو هي صدا ما غوخنه مکروبی سی غوخنه ډیر په سختي بیالته وزي او د دې هغه د اسلام کېږي پیچم کېږي هم دا سی سال سوسو ته غزي تا غوړي ولې سی هغه یو خودی خو مشکلی هغه ته دردی من گفتم تاسو کله کا قلدان دانم راشین کی په تور درد مونده په تور شدید سی یو دانه غاخ دادی من گفتم واقعا نام خدا سی داشل دانی لز دانی پنزل لز دانی غاخ را بوسی دانو هغه هم مشکل ده مو غر ضعیفیه بیا کله سی غاخونه غرزی په کلنۍ کله کلنۍ نترات کلنۍ پوری غاخونه غرزی د شدو غاخونه غرزی خپل سالم غاخونه راشن کیږي سی هغه ته شری غاخونه وای او خپل غاخونه سی دی بیا غن صدفی غاخونه دی هغه صدفی غاخونه بیا نووزی هغه غرزی نه بیا کله هغه خو غرزی ده یا وی وست بیا غبرتن روشن کیک
ډیر مننه خیر اوسین
تون ته
دا چې ماشومان په څو میشتنی کې غاخونه بوسی والدې غاخ وستل پر وخت ایسالیکی کورنۍ کوم مرستي وسره وکړي دا او د تورته پښتنې په یوې مرکې کې د ساتي طفل د روغتون د ماشومان له متخصص ډاکټر نعمت الله اميري څخه کوو ورته وکشي
روزو دي ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاخ باسي
معمولا شپږ تر اته میاشتې پورې دا اولی غاخونه شپږ تر اته میاشتې پورې باسي
بله په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای د دغه نارامه علت را توایه
د ماشوم مخکله دینه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي یو دردناک التهاب وي هغه ماشوم نارامه وي د خلینه او برزي د غاخونو تر څنګ غوګونه او د سردردي ورته پیدا کیږي
څنګه کورنۍ په دې پوسی په تیر بیا مور چې ماشوم غاخ باسي او د کومه تبه چي ده نارامه چي ده د لم دی وجه ده
خو هغه معلوم میږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خلیته وګوري چې دا غاخ باسي کنه هغه معلومیږي لیک سوروالی پیدا کیږي پنځر ورځ مخکې لدین چې غاخ باسي ډیر یو دردناک حالت پیدا کوي ماشوم یو ځل خلیته وګوري چې دا غاخ باسي کنه که غاخ باسي بیا دا نارامي کلکته به ورسره وي نارامي وي دا امغه حالت ده دا امغه سبب ده چې غاخ باسي که تبه ډیر وي یا نارامي ډیر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره
یعنی بیا
باید ډاکټر
ته ډاکټر ته لاسی.
بله په دغه حالت کې چې ماشوم غاښونه باسي سره رقم خوړل ورکړل سي تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاښ په اسانه وباسي.
تر شپږ میاشتې پورې د مور شوې کافی ده. بار دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي، د نرم غذا نه شروع شي او لګ لګ نور غذاګانې مرسره ورکول شي، لکه اگې شودې نور ترکاریګانې داس شان مرسره ګچ.
بله کله چې ماشوم غاښ باز تبان ووري بخار کې بیا په ځینو کورنیو کې په خپل سر دوی ته مثلا د جوارو لرګی پلاس کې ورکوي چې خپل ووري باندې وهي تر څو د ووري آرام سي درد دا کار د کورنۍ څنګه ده.
مهمه خبره دا ده چې هر شی چې ورکول کېږي باید پاک وي، مونټن وي، میکروبونه پاک وي، هغه بیره کش وي او هغه پاک ساتل شي او لاسونه پاک ساتل شي کول شي جوار کې. خو کوشش وکړي چې هر شی ورنه کې چې دا ډیر شاندې چې مونټن وي او میکروبي وي بیا نور ناروغي رامنځته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاښ باسي لږ سره کورنۍ یو ډول مرسته وکړي تر څو ټول غاښونه منظم راوځي؟
خو مهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دي سوي نارمل وي، هغه خوراک ورکړي چې کلسیم او ویتامین دي ولري. کلسیم او ویتامین دي کموالی لري بیا کولی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي او ویتامین دي او کلسیم ورته ورکول شي.
نو څنګه پوسی چې دا ماشوم کلسیم او ویتامین دي کم ده؟
غاښونه شپږونه تر اته میاشتو باید وباسي که دا موده تیریږي یا نه میاشتو لس میاشتو رسیږي دا خپل مال میږي چې کلسیم او ویتامین دي لکه ده. خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیږي، که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا د خورو او د کلسیم ورکولو سره هم کیږي.
ولی په دغه مرحله کې ماشوم له ایصال سره مخ کیږي؟
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبي وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا ایصالي کیږي ماشوم.
په اخر کې کدار ته وایي چې کله ماشوم دی غاښ بستلو په دوره کې څه ډول د نه ساتنه او مراقبت وسی تر څو هم غاښ سم وباسي او هم له نورو مشکلاتو سره مخ نسی.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده، د لاسونو افزر صحه، د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کېږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي.
او ښه خواړه ورکړي،
خواړه ډیر ارزښت لري، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوې بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ځوندای اوسي.
بخیر اوسي.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مو مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
سلامونه درنو دوستانو، زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی، آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي؟ په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري؟ نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مختبی ولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي. خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین و، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته زی. د کابل ولایت اوسیدونکو سلما چې ډیره میله ځایونو ته زی وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځن خو قرنطین او راغلی چې خپل فکر بدل کړو، ځکه تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې اخلاص نه ده. نو همداسې خبرو کول کېږي خو حفظل صحت دا شان نه مراتیږي، نو فاصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي همدلته هوټل نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده. او ټول وایي چې کورونا خلاص شه، کورونا نشته.
بله خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهارت سره اوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي. زیاتره خلک نور دوکانونه دي، شیونه دي، ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا چې فاصله مراد کړي، او ځکه چې کرونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراتی، ماسک چانه ده چولی، ویدار خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي همدا مسایل باید مراد شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو. دې کې آلوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولی ده، نو زما په نظر خو مراد نه ده. او خدای مه کړه دلته کوم څوک مریض وي، نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي.
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړی و، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مو ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو خلکو دپاره، چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مو ورته لګولي. هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي، دوشیې مو ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس داسې خلاص یې وخیل چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم د سپیکر د لارې چې کومه ورځ رش وي، او د نور د لارو نه ورته وایو چې مسافه یې کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د البته فاصلې او ماسک او دستکش چینل لري، نږدې نږدې ناستې، ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورور جان اجازه ده؟
مهرباني.
نومو؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میله له خاطره، تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نږدې ناست استه، یو ماسک او دستکش نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړې؟
کورونا خو خلاص نو یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و، ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړې. خاص هغه خو نشته، ویره نه سنا نورا کومه ویره سوا ټول خلکو تیره کا، اوس عادي خبره ده، بیر سا دی زون خر کو پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیر مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زمونږ بل رور هم د دې څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکو
تاسو څنګه نن پارک راغله
هو نن مالو درګه تفریح وکړ بل پارک ترسو
څنګه داسکه شی ماسک او د فاصله خمنې دې مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیر کړی کورونا
وو کورونا تیر کنو وروای چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي
دلته موږ بل رور هم د دوی څنګه دې نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
زه مومدین د کابل ولایت په مون رسوله خالدارې د کلی اوسیدونکو بل څه فور تر غلو چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکه شمونې دی چولی ماسک مو د سګنه ګونه کې هم ناستستای څنګه
ولا چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سې په شک یو لګم چې کورونا بسنه وي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آباد یالات کې دی مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک دې نیولې نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې ورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو ول چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده د غمیل زایو ته تګورات کم خطرناک کیدی چې تمام ځکه چې هلته ګڼګونه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي د غمیل زایو کې چې خلک میلی ته زی
دا طبي خبره ده په خو هم چې کله کووید 19 ناروغي رسمن د په حساب کې مې هېڅ پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی دا اعلان شو له عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شو له چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعات ول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په تدریس ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال د تجمعات او مخنیوي ول نه بعد مرغه زمون په هوار کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومې بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کې کڅنګ
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شوې ونده به ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولی د خلکو دف اول حالت کې کوم هغه حالت د کورونا د کوډون ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډیر زیات وو خلکو کې یو ډول ویره موجوده وا او اکثریت مرینه هم چې وشول یا د خلکو د ویره لوجنه د ځینې خلک کله ویره موجوده وین او کمیات هم دي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شول او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بعد حالت او د دې ناروغي پاک له دیویر د موجود لوجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره د شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونلی وی
یعنی خلک وای چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د کله چې هوا یخ شي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصوصا ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرمه هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونه چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګ د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګ د ماسک استعمال او تجمعات او مخنیوي د دیل د ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نوکي او بل د ها کسان هغه هوادوال چې په تنفسي ستونزو اختر یا په خواني تنفسي ستونزو ناروغي لري لکه د نفسنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګ هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه چې معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله مینده دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
دوستانو دا ود دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل تر بیا خو وخت ولري.
Sada bangro chang chang